میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل زب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په نننې خبرونه کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د عکاسۍ د هنر په اړه د یو هنرمند عکاس نظر پوښتلی.
داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی کار پی کو هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وخایي.
لازادی رادیوی مجلې مخکې پلان د خبری برخه کې به واوري چې د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د ارغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې چټکی کړي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته یې درغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دروی نعمن ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل: په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل سوو کسانو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل سوي کسان پکښې ساتل کېږي ورغلي، لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشۍ یې پیل کړي. د نوموړي په وینا په عیني حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام ازاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت اجرا ریاستي وي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړو وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوي او د یرغمل سوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. پرون په برلین کې د یویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2014 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون در لین، د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړ شته پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2014 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار کې متمرکز دی. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالند، ناروې، ګورجستان، هنګري او فنلند او یو شمېر نور هیوادونه برخه لري. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نارم ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځمکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلي بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جرم په ولسوالیو کې جګړې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده.
کنون حدود بالاتر از 40 نفر از مخالفین و ادوای خارجی هم به بین اینا هستن، کشته و زخمی دارن و از طرف دولت حدود 14-15 نفر شهید و زخمی داریم.
شغلی بیدار زیاته کړه تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پلی افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عین حال کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ویلې د دې اونۍ تر پای پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د اسلام آباد ته د پاکستاني چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پر مسایلو د خبرو لپاره رسیدلی دی. ټاکل سوی وه په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه جوړه سي، خو دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا د دې سبب سوه چې د دې شریک اقتصادي کمیسیون غونډه وځنډیږي. د سینوای خبري اجانس د پاکستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله وایي د افغانستان مالیه وزیر سره به د مالیاتو، سوداګریزو اسانتیاوو، د لوی لارو او اورګاډو د پټلوی پر پروژو، ترانسپورټ انرژي پر پروژو، افغان محصلانو ته پر تعلیمي بورسونو او نور موضوعاتو خبري وکړي. بیا هم شرح لاست. بلجیمی چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. د بلجیمی بی فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 22مه نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 45 نور کسان چې نیول سوي وو تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشي سوي دي. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 22مه سهار وختي نیول سوي وو هم 2 کسان خوشي سوي دي. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر بریدونو د ګواښ خبرتاری ته هم دوی همسی په لوړه سطحه ګوري، خو نوموړي ویل د نومبر له 15مې نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د نومبر په 13مه نیټه په پاریس کې په لوړ تنظیم سو بریدونو کې 130 کسان ووژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی و. په پاریس کې د نومبر د 13مې نیټې له حمله وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، ترلاسه شوی معلومات ښیي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بیلابیلو سیمو کې د نورو حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه کې وروستیو حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په عامه ځایونو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه شوی چې په 13 د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او عامه ځایونو کې له خپل ځان سره ډیر احتیاط وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلی دی. دا له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف دا لیدنه رغونکې بللې ده. نوموړي ویلي مسکو او تهران دواړو په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د بهر څخه د ناسا د سناریو د تپلو خلاف و. ایران او روسیا چې د سوریه په کورنۍ جګړې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې دي، دواړو د امریکا او متحدینو هغه غوښتنه رد کړې چې د سوریه د ولسمشر لرې کېدل غواړي. روسیا ظاهرا په 13 میاشت کې په خپلو هوایي بریدونو کې د بشار الاسد خلاف هغه ډلې خپل هدف ګرځولي چې امریکا روزنه ورکړي. روسیا د دې بریدونو هدف د اسلامي دولت وسلواله ډله ګڼي. تهران بیا د بشر الاسد ځواکونو ته پوځي سلاکاران استولي څو له هغوی سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه وړاندې کوو. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې چټکی کړي دي. د زابل د والی ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کیږي یرغمل پکې ساتل کیږي تللې لارې تړلې او قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبې په ورځ هلته شاوخوا 40 تنه ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي څو تښتول شوي کسان خوشي کړي، بلخوا امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوي چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
که څه هم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه پورس حکومت ورش دا کسان يرغمل شوی و وویل تختول شوی کسان تقریبا شلته ندی او ټول هزاره ټبری افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا يرغمل لیونه د نورو داسې يرغمل لیونو سره توپیر لري. د سرچینې کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د يرغمل لیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. پاینه حل کې د ولسی جرګې رئیس وایي دا ډول تختونی او يرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډلیز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک د سیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسی خلک وو څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د يرغمل لیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول يرغمل کېدو مخه ونیسي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي را سره وسی خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کړي.
که فرانسه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې بریالی شي باید پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د حملې په اړه څېړنه وکړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. د مطلب لیکوال وایي دا مسله چې آیا په افغانستان کې په نیمه موقتي اډو کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو لپاره پریکړه سمه وه د بحث وړ ده، خو د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته پر افغانستان حملې د لیکوال په باور د اهمیت وړ دي او د فرانسې خلک کولی شي چې د پاریس له خونړیو حملو وروسته ترې ډیر څه زده کړي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د فرانسې پوځ کولی شي پر افغانستان د امریکا له حملو چې د افغانستان د خلکو زیات باور یې ځان ته جلب کړ د یوې بېلګه په توګه کار واخلي. لیکوال دغه راز وایي چې دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې دغه جګړه پیل کړې ده. د مطلب د لیکوال په وینا فرانسه ډیر وګړي لري چې کولی شي په اسانۍ سره سوریې ته لاړ شي او بېرته ترې ووځي. د بلګې په توګه لیکوال وړاندیز کوي چې له شور او ځواک پرته فرانسه باید فرانسې له مسلمانانو څخه یو جوړ شوی ځانګړی ځواک د سوریې هغو سیمو ته چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي واستوي. هغو سیمو ته چې د لیکوال په باور پکې کورني بې ځایه شوي ځای په ځای شوي خو تر اوسه ورڅخه څوک کډوال شوي نه دي. لیکوال وړاندې لیکي دغه ځواک کولی شي له امریکایي خاصو ځواکونو سره یو ځای شي یا په بشپړه توګه د هغوی ځای ونیسي. د لاس انجلس ټایمز د دې مطلب په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې چې تر هر څه د مخه دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه راپارولې ده. فارن پالیسي خپرونې اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ او په دې برخه کې د راپورته شوو اندېښنو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب لیکوال پر هغو ستونزو تمرکز کړی چې اقتصادي کډوال ورسره مخامخ دي. په دې وروستیو کې مقدونیا اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي به ونه مني چې هیوادونه لکه سوریه، عراق او افغانستان چې پکې ښکېل دي په جګړو کې ښکېل نه وي. لیکوال د عباس په نوم د یوه 22 کلن بنګلدیشي پناه غوښتونکي له قوله لیکي چې وایي کله چې مسولین دوی پیژني په یوه لیکه کې دروي او نورو په تېره بیا هغوی ته چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي لومړیتوب ورکوي. عباس د فارن پالیسي خبرونې لیکوال ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوسۍ له وجې څلور کاله مخکې دې ته اړ شوی و چې له بنګلدیش ووځي. لیکوال د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د یوه کارپوه جیف ډبل کوک له قوله لیک چې وایي د هغو کسانو لپاره چې لکه د بنګلدیش په شان له هیوادونو راځي یوازې د اقتصادي کډوالو اصطلاح کافي نه ده، ځکه د دغه کارپوه په وینا د اقلیم او چاپیریال بدلون هم د دې سبب شوی چې دغه کسان خپل هیوادونه پرېږدي.
ازادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان عکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسې یو افغان عکاس یئ. اول به پیل دې نه وکړو چې فرضاً کوم ډول عکاسي کوئ او د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبري ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبري عکاسي ته تر ډېره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډېر کار کوو. موضوع ټاکو، دغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه یي، په دغو باندې خبري عکسونه اخلو. تر څنګ د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرضاً لکه ازادي راډیو د ژوند رنګونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغسې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیافته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زمونږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډېر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه اصطلاح هم کارېږي کنه چې ته عکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمرې لري او دې ډېر خوښیږي که نور نه هغه د ځان عکسونه خواخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایي، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغه شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کېږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایي، هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې تر څنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو تر څنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه ده چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي، د یو پخه د دې زینجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرضاً ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دي یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې موږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی وخوځي. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي. او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې موږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې دا عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که موږ یو ډیر ښایسته نورو لرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو موږ دا خپله چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې موږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلې ده. دا د عکس لپاره ډېر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کامره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زمونږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا به په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ښه، ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترز ورته وایي چې عکس یعنې په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو داسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال. کوم دغسې مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلی، یا قاعدې سه خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده چې په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکم. را نه هیر شو هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ورسره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په درې خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې هیڅکله باید خپل سوژه د عکس په منځ کې را نه ولی چې ضرورت نه وي ورته. په یو سنډه کې د عکس راولي، د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، دی باید د عکس په یو سنډه کې راولو. د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار دی، نو د دې دکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې ښي، د شاته المارۍ ښکاري. دغه
مونږ د دې عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. وختونه
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمنه ده، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی.
یا داسې فرزن هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هتل مر نوي کنه، په
تالارونو باندې داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاد ساحه کې. مونږ په عکاسۍ کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخیستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو، مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي، دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډېره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سهار د لمر خاتو، لمر پریوتو، هغه زیر لمر چې کوم، هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب، اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي، یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی، چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحی هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس اسکر دوی چې نه وي بلد، دوی هم کله کله یعنی مونږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي، څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم، هغلته ډېر زیات دي. یوازینی لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کامره په اوږه چې یو ادارې سره کار کوي، هغه اتمن په اصولو پوهېږي، هغه په دغې برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهېږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو کارکونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ، چې دې ځای کې عکس ما اخلو دې ځای کې عکس واخلو، عکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو. مثلا یو امنیتي غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتي ګواښونو سره مخ وي، په هغې موږ هم پوهیږو.
اول ته هلته هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منه ده.
نښو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته ننوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتېري په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډېر هېڅ د دې ځای نه چې عکاس ته ووایي دلته عکس مه اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې دا اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګېږي دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته وی دلته عکس ما اخلو دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاسته ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي هغوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځای او نامعقوله دلایل یې وویل چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ولیدې تاسو یې مه اخلئ. موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري. تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوري ډېر یو ساده مثال و. زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله
داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. د کابل نه ځینې مېلمانه راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی. چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې ما خود د برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستلو، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنکړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تا عکس ما اخلو یا ته څوک یا څه کارې. صحیح ده، پوښتنه وکړه، مشکوک شولې، راشه د خبریال کار چیک کړه، د هغه وسایل چیک کړه. ته نشې کوی چې هغه ته ووایې دا ځای د عکس اخیستلو نه دی. زه په هر ځای کې غیر د هغه ممنوع ځایونونه چې د هیواد ملي شتمنیو ته امنیت ته پکې ګواښ وي، زه د ښار په هره څنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل او فرهنګ دی دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله، په هغې کې اکثریت کسانو رایې همدا وله موږ د په ډېرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال هم موږ دغه ډول سانسورېږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زموږ کسان موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو. دغه ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي. د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه موږ نه مس شوله، موږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی نه شي.
او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه. دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډېر ښه عکسونه مس کوي. ډېر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې موږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې جواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بڼکه د ایتالیا د خلکو نکل. اونو یو وخت یو پاچا مرګی حاله پروت و. د دربار د طبيبانو چې څه په وس کې وو ټولې وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوس شویو طبيبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلا وه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنیادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واژه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یو نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان چې سپین سر مور لرم، او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمي پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و، آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمي نوکر په لور کږې شوې، او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمي نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غري کې به وڅوکې در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاشکي 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 آوازونه اوچت و، او زلمي د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسېد. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ما ته هم راوړه، او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، ته خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد، او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و، هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه، او جالوان ورسره کېنوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. د چې حال ورکړ، هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه، او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې، او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو، هم به بڼکه ورته راوړي، او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي، او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ، یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه، او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهېږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمي ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، او زلمی د دیو پاره څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس تومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، که نه نو خدای دې رحم درباندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د دغره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلې وې مزل کوه. په ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر دغره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسید او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله، د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله، دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیې ساه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اووم کال دی چې د تېښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو درباندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. خزی په نرمه او د غوړه مالی په غاړه ورته وویل، زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. خزی ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه ساه وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام بشي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، میرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، وی ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یادوي دوه ځوانان دي چې ډېره شتمنی یې له ګوتو وتلې ده. خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خره هر شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم. دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خره هر واورید، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سانې ولي او پړېدلی غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره د چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسې ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وځو په حال به دې پوه کړو. د سیند په بل غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل، لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تېښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتي وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل. او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالی بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکه شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوي نه علت
ولا؟ نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لام به مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لام به خو د لام به خو چاپ یې کا چې
نو ملګری ملګری وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم، خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نه شي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په حد اقل په دوو کې؟ هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دي، هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والا ټولګه مې زر چاپ کړی وای خا به، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده، د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې راسه شته ده. او ځینې شاعري رڼا وایرس ویلې و کمپیوټر کې را سره وا، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټول شاعري یو خطه واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده. نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خو څه مدار چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه یو شعر دی واوره وا او ریدونو کې به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سم ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلې نشم تر مین مری واجونه ولاړ، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ، آیا رختیا زمان پرست رانه وګټلې که زما مختد وهمونو تصویرونه ولاړ، د تاریکۍ او د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مسپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مڅ ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ سرونه ولاړ.
او ډیر علي
ډیر مننه
تسکین صاحب، ډیر زیات خوند مې ترې واخیست، ډیر ښه مو دکلمه هم کړ. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکه، آزاد شاعري هم کوي؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم، خو ما ډیر زیات لیکل، اوس نه پیګم چې غزل پلولې ربندر نشوي، ډیر زیاتې
دی غزل مینی مجبور کړی یم. خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډېره چا شاعري لولی؟
زما خو نظر صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم او اوسنیو شاعرانو شاعری لولم، نقد برخه کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسیولو بدن سره کوم، هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم، یعنی یوازې شاعری لولم، د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلي دي، خصوصا د کوزی پختونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري، لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، ورسره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو. خو زه خپله کوزه پختونخوا کې د خالد پختون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي الولمه، د فیصل فاران هم لولمه، فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی، خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی، اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی، د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خوارو ور لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی، او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم، او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیات ډېر خوښېږي، خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده، هر یو چا نظر راخیستې ده، بالاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي، بالاخره خپل قضاوت یې په کړی ده، ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی ده حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي، حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي، په دې زیات فوکس هم همدې په کار ده چې مونږ باید مطالعه ولرو. نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم، نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو.
یو نظم راواوروي، آزاد نظم کړلی
یو نظم ده. زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم، زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم، ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم، ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم، د چا د دوستر ګلټون پسې وتلیم، او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا، د هوش او عقل سرحدونه می لاس وتل، تیارو بزور ک ورنا می لکل مر بیللا، هغې به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودله، خو ما به نه منله، وې مې لیونۍ د لیلو، هغې به وخندل، د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول، هغه وړوکي پیره، هغه د نجونو میره، هغه څه بل شانتې و بل ډول به، ښایي هغه زما په حال باندې خبره و بزرګه به وه، ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه، چې به یې ما ته دا وینا کوله، ورسره خوا کې خندا کوله. ی زما بابریا، ی زما گلاب تسکینه، ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینه، هغه د خلکو په وینا، هغه د خلکو په ان، که زه ولي نه یم خالی هم نه یم، زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته، چې ګډې وډې فلسفې غږوي. دا ده دا دې اوس پوه شم پر اختیا لیونی شوی یم، له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم. دا چې بې ځایا ګډې وډې فلسفې غږوم، هسې بې ځایا د خیالونو ډمامې غږوم، هسې بې ځایا د خیالونو ډمامې غږوم.
ډېره مننه تسکین صاحب، شاعري ډېره بدله سوې ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ، په ځوانانو کې څوک دې داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډېر خوښیږي؟
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوم چې یو کس به وي، خو
پیومی تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي. هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي؟ داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده. تر څو چې مونږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري مونږ وګورو، هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي. نو هغه کیسې افسانه چې مونږ ته د مذهبي لحاظه زیات به مونږ نه تاثیر کوي، مونږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډېره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي. نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده. یعنی که مونږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته په کار دي. خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما اختر هم دا رسې ځینې شاعران چې دوی نه پېژني، زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمېرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به د بلم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسو.
سمه ده. یو غزل دی:
د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما، د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، ته صبر ته صبر، د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم، د منی محکمه بدی کوم مز در زما، لتان زمان کیگی ته خاور تلیلو می، لتان زمان کیگی ته خاور تلیلو می، پدیلا رک ژوند می وی کم رمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، سکیف د موسیقی د نوی ژوند لپار اخلم، سکیف د موسیقی د نوی ژوند لپار اخلم، قربان دغه کاردون می غغو مز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا، زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا، جرګه د پښتنو به درول مز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، د سترګو په پیالو دی مړو مز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، د ژوند د ارتقا پلار زمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړمز در زما.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.